درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم لای واحترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ول سم ټولګي جغرافیا مزمن پنځله سم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برتر او غچور صحت مند او سجه او د صحت جامې بم پتن خو جو سکون کو مکل دین چې ز تاسو د نن ورځې ویلوس پیل کم د تل پسې تاسو ټول درنو سکون کو سغه یوزر به هم یی لایک او ما چې مکل دین تاسو د نن ورځې ویلوس پیل سي تاسو ټول قدر من سکون کی به له خپل زنون سره د یول سم ټولګي جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، نن ورځ مرو ستاسو پنځلسم لوست درسي موضوع چې دی یا هم درسي اهداف مو چې دی پخپله د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي نن ورځ د لوست لپاره پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څرنګه چې قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د ډبرو سکرو په هکله معلومات لاسته راوړل. خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې ډبرو سکرو منشا د څه څخه اخیستل شوې ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویلی شو چې د ډبرو سکرو منشا چې د خپل نباتي منشا لري، چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوجیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دې بڼې ته تغیر غلي دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتې شینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی شو درنو زکونکو چې د ډبرو سکرو چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکرو چې دی کله زده کوونکو زموږ او ستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج سوله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکرو بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی ډول چې دی وچ سکرو. وچ سکرو یې هم د انتریست سکاره په نامه سره یادیږي، چې دغه ډول سکاره چې دي درنو زده کوونکو خپل ځانته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنګ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر څلور نیوي پرې کاربن پکښې کې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازه په کمه اندازه سره ده. یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه د برېښنا په تولید کې د ماشینونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکرو دی، چې د کیر د ډبرو سکرو په خپل هم تور د ډبرو سکرو له جملو څخه دی، کوم چې دغه سکرو د کوک د جوړولو لپاره دی شه ډول سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې کوک هغه سکرو دی چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي، یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سره رسوي. چې دی ته کچیر تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مخامخ سوال چې هغه لوګي نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي، چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازه یې پکې په څلو کې 80 ده. یعنی د دې اندازه هم د کاربن اندازه په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ درمن زده کوونکو، دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دی، چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې چی رنگی زیر یا هم خرمایی دی نو قهوهی سکرو پنا مسره یاد سی بگی او ده دی ترسنگ در نزکون کو ده غسکاره چی دی پا سلو که بینزلس ها غسکاره چی پا نری که رایستل کیجی دل لنگیت سکرو پنا مسره یاد دیری چی یو مهم سکرو لجملو سخش مرد کیجی چی ده نری که ستر ارزشت لری او دی اتصال پا پیاورتی که ستر رول بولید د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغو ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دی یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته والی چې دی خامو سکرو ته ورته دی یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري نو موږ ویلی سو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دی دوهم یې هم د خیر د ډبرو سکاره دی درېم یې د مچر یا هم لنګیت سکاره دی څلورم پخپله د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنو زکونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هوا له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلند آلمان انګلستان او پولند کې دي چې د دغو سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوي دي او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسېدنو نښې چې دي له رویې څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک بلکاش د جهیل شمال یا او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي او همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دی په خپل د سکایټلین دی منډلینز دی او همدارنګ جنوبی ولیس دی د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لوی سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې ده همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز سری په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه رایستل شوي اسکاره نه دي رایستل شوي یعنې په پریمانه توګه سره نه دي رایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پیژندل شوې دي کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې وسره استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه لولو، چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه ندی تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا یې هم وس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکرو یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلپاید، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم شنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکرو څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکرو د څه څخه منځته راځي. نور نو کتر مونږ د کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من او گلری سکون کو زبرش نا غفار یوز لب هم تاسو ټول تشرق واس په مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزله سم لوسته. هیله د چې تاسو ټول قدر من او گلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیر او د صحت چم په تنوی نو قدر من زکون کو مخ لدین شي زاد نن ور سی تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخ بل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر د نن ور زی د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او همچنه نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمنو زده کوونکو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي له لومړۍ د بالتیک لیتوانی او سلاوي ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو خوښو زده کوونکو، د لست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوي ژبې پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لاسته راوړو. خوښو زده کوونکو، سلاوي ژبه په خپل د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریښه یې هم انشاء یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوي ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوي ژبه شیده مروجه ده، یا هم په دودیز توګه سره رواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د مسیحیت د لومړي پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځ کې بیا بېرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 15مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بېلابېلو خواوو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوي ژبې چې ده د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه دغه سلاوي ژبه په ختیځې اروپا که په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، سلاوي ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې له محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه د روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرین کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مکدونی خلک دي، په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګي او د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوي ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوي ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوي ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کیږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. نو درمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه شیده درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه شیده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنگلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوونکي، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی، چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې د قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د فتحینو پر اطلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویل سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو
ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي، چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی فارسي، ترکی او هندي ژبې باندې کړي دي چې د دوغ له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله من دیم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چې او یو څه پوسی وو سری. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی شو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیرې د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیرې د صنعت په باره کې وي، کچیرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیرې په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوړ سوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر منځ ته کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه، یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللې رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي، هغه واټن هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لاندې وخت کې نسل لمنځ وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او لیرې واټنونه له منځه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو، کچېری د بادري مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو، او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته واریف کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي موږ تاسو کولای شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنۍ سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، او خپل نوی پړاوونه فرمایش اخیستل، او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د معلومات بایه، د معلومات کرایه، د معلومات هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو، او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي، چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ چې وسایل په واسطه سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جمهور څخه وشمېرل شو نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمېر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویل سو قدرمنو زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نور علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړ لري کچې موږ تاسو غواړو د هیواد د جغرافیې موقعیت په حق له د یو هیواد د جغرافیې ویش د یو هیواد مشري ویش د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو د پوژمه د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټول ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څو بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سر تر سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیم ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې ستراغله چې دا لري واټن او لري فاصله په لاندې وخت کې سره راکمه کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لاندې ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چې منځني د اوشته د اف ام سپیلری همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکې دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د شیو سم معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وساندلو سره تلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایست، دوم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې دوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. الله پامان.
کاش نا کلا رات لے در نهر نشیا اد کندرو دیوالو نو کی می ژوندا دملنگا نو سر ملوا ناس پو زنگل وچ منلے دل کا